يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. په کومه ورځ چې فرشتې په نظر راشي نو هغه به معمولي ورځ نه وي بیا، او په هغه ورځ به بیا هیڅ خوشخبري نه وي د مجرمانو لپاره. څه مطلب شو د دې خبرې؟ ځکه چې هغه ورځ چې ده نو هغه به د دوی د مرګ ورځ وي. ګورئ، په عام حالاتو کې خو فرشتې په نظر نه راځي، او چې په کومه ورځ فرشتې په نظر راغلې نو بیا ګورئ چې هغه به څنګه ورځ وي. په هغه ورځ به بیا خوشخبري نه وي ستاسو دپاره، داسې څه به نه وي چې د هغې په وجه به تاسو خوشحالي محسوس کړئ. لا بشرا، په هغه ورځ به د مجرمانو دپاره هیڅ زیری نه وي، هیڅ خوشخبري به نه وي. تاسو خو ټول عمر د دې ورځې په انتظار کې وئ چې موږ به هله منو چې کله موږ فرشتې ووینو. نو زه ښه ده اوس ګورئ، ښه تماشه وکړئ، لیکن اوس خو ستاسو نه وخت لاړو د ایمان راوړو، ځکه چې د ایمان وخت هم ختم شو، ځکه چې د امتحان وخت هم ختم شو. اوس خو د پرچې د کلکټ کول وخت راغی، د توبې دروازه لاړه بنده شوه، د ژوند مهلت لاړو ختم شو. اوس خو هیڅ خوشخبری نشته ستاسو دپاره، او په هغه ورځ به مجرمان څه وایي چا چې ایمان نه راوړو. چې ویقولون هجرا محجورا، اوس موږ پناه غواړو، د پناه غوښتو سره چې کله څه خطر راشي نو موږ وایي هیلپ هیلپ، مدد مدد. او عربیانو به څه کول چې هغوی به کله څه مصیبت ولیدو نو په زوره به یې وی چې حجرا محجورا، چې پناه پناه، زمونږ پناه پکار ده. دا یوه محاوره ده د عربی، یو متل دی. نو په هغه ورځ به بیا تاسو غواړئ چې پناه غواړو پناه غواړو، نو څه به وشي چې کله دوی ته فرشتې په نظر راشي؟ نن هم اتیستي دهریه خلک، او هغوی چغې وهي چې چا خدای لیدلی دی، چا خدای لیدلی نه دی، نو څنګه یې بنده ومنلی شي؟ چې تاسو ته څوک داسې وایي نو تاسو به ورله څه جواب ورکوئ؟ یعنی هغوی وایي چې موږ ته خدای وښیئ نو موږ به یې ومنو، او تاسو لیدلی دی چې نه مو دی لیدلی نو هغه څنګه منئ؟ او ایمان خو وایي ایمان بالغیب ده، او چې کله د غیبو نه پرده اوچته شوه نو بیا د ایمان راوړو فایده څه ده؟ هغه ایمان د الله سبحانه وتعالی نه دی پکار. ایمان وایي دې ته چې بنده په غیب باندې ایمان راوړي، ځکه چې څنګه سورة البقره شروع شي نو پاولنی سر کې دا خبره راغلی ده، نو پاولنی سر کې دا خبره راغلی ده چې ویؤمنون بالغیب، چې هغوی ایمان راوړي په غیب باندې، او چې څوک په غیب باندې ایمان راوړي نو هم هغوی د قرآن نه هدایت موندی شي، او چې څوک په غیب باندې ایمان نه راوړي او د هغوی په الله ایمان نه وي، په فرشتو ایمان نه وي، چې د چا په رسولانو باندې ایمان نه وي چې داسې رسولان راغلي وو، نو بیا هغوی څنګه د دې کتاب نه هدایت موندی شي؟ او چې کله دا خلک فرشتې وویني نو دوی به بیا سو ریاکشن وي، د دوی به بیا سو تاثرات وي. الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی دی په آیه نمبر 93 کې، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، او کاش تاسو ظالمان هغه وخت ولیدئ چې کله د هغوی نساوزي نو هغه وخت سوشي، والملائکه باسطوا ايديهم، فرشتې خپل لاسونه هغوی طرف ته خوروي او وایي چې اخرجوا انفسكم، راؤبا سيخ فلزانونا راؤزي، اليوم تجزون عذاب الهون، نن بتاسو تدرسوا عذاب ملاويجي، دا تاسو چې په الله پوری نه حق خبري کولی او دا الله تعالی د آیتونو نه بتاسو د لویې په وجه انکار کوونو، اوس را اوبا سي خپل جانونه، یعنی خپل سا. سوچ کوي چې فرشته ولاړې دي او دا غوی نه روح اخلي او هغوی ته لاسونه وړاندې کوي. او په یو بل ځای کې راغلی دی په سورة الانفال کې په آیه نمبر 50 کې، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش تاسو ولیدئ چې کله فرشتې د کافرانو نسا اخلي، دا د جنگ بدر وخت دی چې هغوی د دوی په مخونو او شاګانو باندې دوی وهي، ګرزونه تی تنبوي او ورته وایي چې واخلی او اوسکی د سوځېدو مزه. او په سورت محمد کې په آیه نمبر 27 کې الله تعالی فرمایلی دی چې سو حال به وي د کافرانو چې کله فرشتې د کافرانو نه روحونه قبض کوي او هغوی په مخونو او شاګانو باندې وهي، نو د وهلو ټکولو سره به د هغوی نه سا اخیستی کیږي. داسې عذاب به وي چې دا به څه وړوکي خبره نه وي. او هغه وخت به فرشتې څه وایي؟ په سورة النحل کې په آیه 28 کې الله تعالی فرمایلی دي: ما كنا نعمل من سوء. هغه وخت هغوی عاجزي اختیار کړي او ښکته شي، وایي چې مونږ خو څو بدي نه ده کړي. او په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کافر د دنیا نه ځي او آخرت طرف ته روان شي، نو هغوی له تورو مخونو والا فرشتې راشي چې تاسو به فرشتې غوښتې چې فرشتې دې راته وښودلې شي، نو واخلی اوس وګورئ فرشتې. دا ویرې والا فرشتې نازلې شي او د هغوی سره د ټاټ کفن وي، او هغوی د بندنه د حدینګه امره لري وي، او چې د کوم ځای پورې د هغوی نظر رسی، نو دا تورو مخونو والا فرشتې ورته په نظر راځي او بیا ملک الموت راشي او د هغو سر ته کینی او هغو ته وایي چې ای خبیث روح را اوزه اوزه د الله تعالی غصې او غضب طرف ته. هغه وخت روح په جسم کې د پټېدو کوشش کوي او فرشتې هغوی په وهلو ټکولو سره راوباسي، او د هغې د راوباسلو کیفیت داسې وي لکه د لوندې وړی نه چې یعنی کانټهدار سیخ چې وي د هغې سره راوباسلې کیږي. چې کله وړی لونده وي او هغه د سیرېدو سره را اوزي ریشه ریشه شي، او چې څنګه ملک الموت روح راوباسي، نو دا نورې فرشتې د هغو روح د یو ساعت لپاره هم د ملک الموت په لاس کې نه پرېږدي، بلکې هغه پرې کړي او په کفن کې ونغاړي. او په ځمکه باندې د یو مرداري چې څنګه بدبویي وي، نو هغه د دې روح نه راځي، او فرشتې دا روح اوړي او آسمانونو ته خیږي. او چې هغوی د مقربو فرشتو نه تیریږي، نو هغوی وایي چې دا خبیث روح د چا دی؟ نو هغوی ورته وایي چې دا د فلانی دی، چې د فلانی بچی دی. داسې انجام وي د هغوی. نو دا تاسو چې کومه مطالبه کوئ، نو دا سو آسانه خبره نه ده، دا سو وړه خبره نه ده. او د مؤمنانو معامله د دې بالکل الټه وي. هغوی ته د مرګ په وخت کې خوشخبري ورکړی کیږي او د هغوی ذکر به هم راځي. او ما تاسو ته څو ځله د سورة السجده آیت بیان کړی دی چې څوک الله تعالی خپل رب ومني او په هغې باندې استقامت اختیار کړي، نو الله تعالی فرمایي چې په هغوی باندې زموږ فرشتې نازلیږي، ځکه چې هغوی ویلي وو چې ربنا الله ثم استقامو، او بیا هغوی استقامت اختیار کړي. نو فرشتې راشي او هغوی له تسلي ورکوي چې ته مه ویرېږه، ته غم مه کوه، بلکې په دې جنتونو کې د تلو خوشحالي مناوها. د کوم جنت چې ستا سره وعده شوي وه، مونږ ستا ولي وو د دنیا په ژوند کې او د آخرت په ژوند کې. چې تاسو څه هم غواړئ، نو هغه به درته میلاویږي. چې د څه څیز خواهش کوئ، نو هغه به درته میلاویږي، هغه به موجود وي. او دا به د الله تعالی د طرف نه ستا دپاره میلمستیا وي. او مؤمنانو ته به وایي چې ای پاک روح، الله تعالی طرف ته راوزه، هغه ستانه ناراضه نه دی. نو روح به ډېر په اسانه باندې راوزي، هغه به تادي کوي په راوتو کې. نو هر بنده به د مرګ په وخت کې فرشتې وویني، کو هغه نیک بنده وي او کو بد بنده وي. نو تاسو دومره تادي ولې کوئ؟ او ډېر شوق مورې د فرشتو د لیدو. او چې کله تاسو فرشتې لیدل شروع کړئ، نو بیا به ستاسو دپاره هیڅ خوشخبري نه وي. او د هجرم مهجوره دویمه معنی دا ده، اولنۍ معنی دا وه چې کافران په خپله وایي چې مونږ پناه غواړو د پناه غوښتو سره. او د دې دویمه معنی دا ده چې فرشتې به وایي هغوی ته هجرم مهجوره، چې کله دوی هغوی ته ووایي که نه چې زمونږ لپاره دې هم جنت وي، مونږ ته هم جنت وخایې، مونږ هم جنت غواړو، نو هغوی به وایي چې هجرم مهجوره، دا ستاسو دپاره نه دی، تاسو ته به نه میلاویږي، دا په تاسو باندې حرام دی، تاسو منه شوی یې. او چې کله فرشتې د سا د اخیستو دپاره راشي، نو داسې به ورته وایي چې بس منه شي او خپل لاسونه اوچت کړئ، یعنی خپل ځانونه حواله کړئ، ستاسو کار اوس لاړو، ختم شو، دټس ایټ. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نو اوس د انسان ذهن له دا خبره راځي چې کیدی شي چې په دې کې څوک داسې هم وي چې نیک وي، یعنی هغو ډېرې نیکۍ کړې وي، ډېر د نیکۍ کارونه یې کړي وي د خلکو دپاره، لکه په عربیانو کې ډېر ښه کوالټیز هم وو، ښه صفات، یو خصیفت داوی داو چاوی به ډیره خمل مستیا کوله د خلکو کو هر قسم ملمه براغي کو هغه به پیجندو هم نه نو چې صبح هم داوی کړه په کور کې موجود و نو هغه به ملمته کې خودل تر دې چې هغه به ټوله شپه ور بل کړي وو چې کو چرته قافله په دې ځای باندې تیریږي او یا کو چرته څوک مسافر ورک شوی وي او راشي او هغه دا ور وویني نو را بشي نو موږ به هغه له خوراک څخه ورکړو ځای به ور لورکړو ځکه چې هوټل خوونه په هغه ورځو کې نو هسې به یې داسې کارونه کول په آخرت کې د میلاوېدو تمه به یې نه وه او په دې وجه چې فرشتې د هغوی سره داسې سلوک کوي نو د هغوی د دې ښه کارونو بدله به سوي نو الله تعالی فرمایلی دي چې وقدمنا الى ما عملوا من عمل راځو به موږ طرف ته د هغې چې هغوی نیک عملونه کړي وو یعنی د هغوی چې کوم نیک عملونه وو نو د هغې سره به سو شي فجعلناه هباء منثورا نو موږ به جوړ کړو هغه خوره شوي دوړه هباء څه ته وایي چې کله تاسو په رڼا کې ذرو ته وګورئ دا وړې وړې ذرې چې وي نو د دې څه وزن وي یا د دې سره څو کمې زیاتې راتلی شي هېڅ هم نه دا دومره سپک وي چې هېڅ وزن یې هم نه وي لکه دوړه چې الوزي نو د هغې څه وزن وي دغه شان به شي د هغوی غټې غټې نیکۍ بعضی وخت خلک ډیر د فلا او بهبود کارونه کوي ډیر هسپتالونه جوړوي یا سکولونه جوړ کړي او ستاسو نه پیسه نه اخلي نو ستاسو زړه غواړي چې دا خو داسې ښه خلک دی چې دوی ته خو خامخا څه میلاوېدل په کار دي د دو خو داسې نیک عملونه دي چې په دې خو دی جنت ته لاړې او دوی د یتیمانو او مسکینانو دپاره څومره د خیر کارونه کوي نو اصل خبره دا ده چې د یو نیک کار د قبلېدو دپاره چې کوم شرطونه دي نو په هغې کې یو شرط دی ایمان ایمان راوړل ایمان راوړل ډیر ضروری دي ځکه چې د ایمان نه بغیر نیک عمل قبلېږي نه او دویم شی دی اخلاص چې هغه صرف او صرف د الله د خاطره وشي چې اخلاص وي په هغې کې چې د الله تعالی د خاطره نه وي شوی نو الله سبحانه وتعالی به هغه ولې قبلوي چې هغه په دې نیت نه وي کړی چې ماته دې د دې اجر میلاو شي مونږ خلک خو د داسې خلکو ډیر وکالت کوو په تیرو ورځو کې یو پروګرام وو او په هغې کې ډسکشن روان وو چا خبره کوله چې فلاني کس د خلکو دپاره دومره زبردست شی ایجاد کړی دی ګورئ که نه هغو خلکو له څومره فایده ورکړې ده او بیا هغو وایي چې هغه خو جنتي سړی دی او دویم کس ورته وایي چې هغه څنګه جنتي شو هغه خو مسلمان نه دی نو هغه وایي چې زه خو په دې خبره یقین نه ساتم دا خو هسې د مولانو فلسفي دي او زه په دې خبره چاته هم یقین نه کوم چې څوک د خلکو دپاره دومره د ښېګړې او خیر کارونه وکړي نو بس هغه خو جنتي دی که هغه مسلمان وي او که نه نو ګورئ دا زما ستاسو د خولې خبرې نه دي چې یو بنده یو کار د الله تعالی د خاطره نه وي کړی نو الله تعالی به هغو له اجر ولې ورکوي په خپله ووایئ لکه ستاسو کره چې یو نوکر کار نه کوي هغه ستاسو د ګاونډي کار کوي کو ډیر هم ښه کار کوي او هغه راشي او تاسو ته وایي چې ما له د دې تنخواه راکړه نو تاسو به ورته وایئ چې نه تا خو زما کار نه دی کړی چې تا زما کار کړی دی نه نو زه درله څنګه د دې پیسه درکړم اوس یو کس الله تعالی مني نه او د هغو دپاره کول خو لا بېله خبره ده چې څوک د الله دپاره نه کوي نو هغو ته به ولې میلاویږي او چې څوک الله تعالی مني نه ظاهره د هغه بیا هغه کار د الله تعالی دپاره څنګه کولی شي هغه خو د الله تعالی دپاره کار کړی نه دی د هغو خو په الله باندې یقین هم نشته چې الله شته او یا د هغو په الله ایمان نشته چې الله زموږ رب دی هغه خو نور الهان مني د هغوی نه غواړي او د هغوی پوجه کوي نو الله تعالی به ولې هغوی له ورکوي هغه دې ځي په هغوی پسې د چا دپاره چی کوي د قیامت په ورځ به هم الله تعالی فرمایي الله تعالی د هر شریک نه پاک دی ځئ چې د چا دپاره مو کړي دي نو واخلئ د هغوی نه نو وایخلئ د هغوی نه نو یوه خبره دا ده چې د چا ایمان نه وي او واقع د داسې خلکو نه اکثر خلک ډیر متاثره کیږي ځکه چې نه هغوی د چا نه پیسه اخلي هره وجه چې وي د هغوی شوق وي چې مونږ خلکو ته خیر او ښېګړه ورسوو نو ولې دا هر څه به هباء منثورا جوړ شي د دې به هېڅ هم نه میلاویږي هغوی ته چې هلته لاړ شي نو هېڅ به نه وي ځکه چې هغوی د آخرت لپاره نه دي کړي دا خو زموږ خبرې دي چې په کار ده چې هلته ورته میلاو شي لیکن که د هغوی نه تپوس شي نو هغوی خو نه غواړي هلته د هغه ځای دپاره یې کړي نه دي نو الله تعالی به ولې ولې ورکوي لیکن زموږ د مسلمانانو سره د دې ډېر فکر وي مون وای چې هغه ته د جنت ملاوشي هغه خو په خپل نه غواړي او نه د جنت ته پاره کړی دی لیکن تاسو خامخا وکالت کوي د داسې خبرو نه مخکې سوچ او پوهه پکار ده چې څوک چې قبلول والا ذات دی او هغه وایي چې زه به نه قبلوم داسې عمل ځکه چې هغه په چې هغه ایمان نه دی راوړی زه ولې هغو له داغې اجر ورکړم او د هغو نه یې قبول کړم د الله تعالی په ذیمه د هغو اجر نشته نو د هغو به داسې غټ غټ عملونه او نیکۍ وي لیکن هغه به د دوړې په شان والوزي نو ایمان شرط دی او اخلاص شرط دی د قبلېدو دپاره چې یو کار د خلوص سره وشي سینسیریټي په کار ده که د بنده نیت خالص نه وي که هغه مسلمان هم وي لیکن نیت د هغو خالص نه دی نو د یو مسلمان عمل به بیا هم نه قبلېږي لکه مونږ چې د سراب خبره کړې وه د هغوی د عملونو مثال د شګې د ټوپکې ورکړی شوی دی چې هغه د ورایه د اوبو په شان په نظر راځي چې د هغې په لیدو سره د یو تږي کس تمه پیدا شي چې ګنې اوبو دي او چې هغه هلته لاړ شي نو ټول امید یې ختم شي هېڅ هم نه وي هلته کې هلته خو د الله تعالی ذات دی د حساب دپاره او دغه شان به صرف د کفارو عملونه نه ضایع کیږي بلکې د مسلمانانو عملونه به هم ضایع کیږي او هغه به کوم مسلمانان وي چې د چا په نیت کې خلوص نه وي او یا که هغوی یو عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کوي په سنت طریقه باندې په بدعات کې مبتلا وي خپلې طریقې ایجاد کړي وي د عبادت کولو ټیک ده دا خو بندلی دی شي چې یو عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق دی او کنه لیکن د ټولو نه ګرانه خبره دا ده چې په نیت کې اخلاص شته او کنه ډیر ښه عملونه به هم د نیت په وجه رد شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به ځینې خلک راځي د هغوی سره به د تهامه د غرونو برابر نیکۍ وي د هغوی سره به سوي د تهامه د غرونو برابر نیکۍ به وي تهامه د غرونو سلسلې دي یعنی د هغوی سره به داسې د نیکۍ غټ غټ ډیری وي چې د هغوی نیکۍ به دومره ډیری وي چې د نیکۍ ټوپکې به د تهامه د غرونو برابر وي او چې هغه راوړی شي نو الله سبحانه وتعالی به هغه هباء منثورا کړي او بیا هغوی به په دوزخ کې واچوي استغفر الله نو سالم وایي چې ما وی چې یا رسول الله په تا دې زما مور او پلار قربان وي دا راته ووایه چې دا به کوم خلک وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی به منځونه کوي روجې به نیسي د شپې به د تهجدو دپاره پاسي لیکن چې کله هغوی ته سو حرام شي پیش شي نو هغوی به د هغې دپاره ټوپ وهي یعنی حرام قبلول واله دي الله تعالی به د هغوی نیک اعمال ضایع کړي چې د حرام حلال تمیزی نه وي په حرامو باندې داسې ټوپونه وهي یعنی داسې په حرامو باندې مري د حرامو لالچ وي حالانکه منځونه کوي روجې نیسي قیام کوي د حرامو فکر نه کوي حرام خوري حرام اوري حرام ګوري حرام د هغوی په ژوند کې شامل وي د هر قسم حرام خواهش لري استغفر الله یعنی هغوی ته حرام سیزونه حلال ښکاري الله تعالی چې څو حرام کړي دي هغه څوک د ځان نه نشي حلالولی ځکه نن د هغوی غټې غټې نیکۍ ضایع شوې او زموږ دا سوچ وي چې ګنې نیکي نه ضایع کیږي او همیشه هغه شان وي ځکه مونږ خپل عبادات شمارو چې مونږ دومره عمرې وکړې حجونه مو کړي دي دومره نفلونه کوم او دومره ظلم یې قرآن ختم کړو ځکه چې زموږ ذهن له دا خبره راځي نه چې چېرته نیکي هم ضایع کیږي لیکن تاسو وګورئ دې حدیث ته چې د حرام سره که د تهامه غرونو همره نیکۍ هم وي نو هغه هم ضایع شي او د هغې به څه وزن نه وي او د الله تعالی هېڅ پروا نشته چې هغه د چا نیکۍ ضایع کړي پته نشته چې مونږ خلک دومره فخر په څه خبره کوو پته نشته چې دا نیکۍ قبلېږي هم او که نه په نظر به راځي لیکن د دوړې خو هېڅ وزن نه وي نو د الله هېڅ پروا نشته چې د خلکو غټ غټ عملونه دغه شان په هوا کې والوزوي او هغه ویټ لیس شي بې وزنه او چې الله تعالی وغواړي نو د چا د کجورې یوه دانه هم د احد غر برابر کولی شي او که هغه وغواړي نو هباء منثورای جوړولی شي د دې خبرې خو راته پته ولګېده چې څوک مسلمان نه وي نو د هغو نیکۍ به هسې په هوا کې والوزي لیکن د یو مسلمان دپاره څومره د حسرت خبره ده چې د یو مسلمان نیکی هسی د دوړي په شان والوزي، ځکه چې نیت یې خالص نه و. د نیکی کولو کوشش خو هر بنده کوي، هر چا څونه څو جمع کړي دي، مګر د نیکو فرق په اجر کې فرق پرې باسي. د هر بنده د نیکۍ به جدا وزن وي، د هر بنده نیکي ایکول نه وي، د هر بنده نیکي به برابر نه وي. هغه یوه نیکي وي ټول خلک یې کوي، نو د نیکۍ کولو انحصار په دې خبره باندې دی چې تاسو هغه نیکي څومره د خلوص سره کړي ده او ستاسو نیت څه و. کیدی شي چې زما یو عمل تاسو ته ډېر ښه ښکاري او زما په نیت کې ریاکاري راغلی وي، نو د هغې وزن به زیرو شي. او دا هم کیدی شي چې ستاسو وړوکی عمل وي او هغه د احد غر برابر شي.